د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو تھا خر اغلی نن جمعہ د 2019 کال د جولائی نولسمه ده چې د چنګاخ میاشتې له 28 سره سمون خوري. دا وخت په خبر کې د سار شپږ په کابل کې د سار 5:30 او دلته په واشنگتن کې د زیارت یا پنځمې د ماخوستن 9 بجې دي. دا د امریکا غږ ډیوا ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونه ده او په لومړي نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم. لومړی هم سرټی کې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ وایي چې امریکایي ځواکونو په هرمز تنګۍ کې د ایران یو ډرون ویشته او رانسکور کړی دی. اټکل کې چې په دې سره به د ایران او امریکا ترمنځ لانجې لا پسې ډېرې شي. د مذهبي ازادیو له اړخه پر پاکستان، چین، سعودي عرب او یو شمېر نورو هیوادونو باندې د امریکا کلک انتقاد. بل طرف ته د یو د احمدیه مسلک پاکستانی مشر ځان ټرمپ ته رسولی او ورته په پاکستان کې د مذهبي حقونو د خلاف ورزیو شکایت کړی دی. او د ملګرو ملتونو د عالی عدالت له پریکړې څخه د هند هر کلی، که څه هم پاکستان د نړیوال عدالت فیصله په خپلې ګټې بللې، خو هند هم پر هغې خوښي ښودلې او د عملي کېدو غوښتنه یې کړې ده. اوس هم پوره خبرونه. صدر ډونالد ټرمپ وایي د امریکې یوه جنګي کښتۍ د زیارت یا پنجشنبې په ورځ یو ایرانی ډرون ویشتی او راغورځولی دی. د هغه وینا ده چې د ډرون د هرمز په تنګۍ کې د امریکا پوځي کښتۍ او د هغې سپرلو ته ګواښ کاوه. صدر ټرمپ په وایټ هاوس کې خبریالانو ته وویل چې ایرانی ډرون څو ځله خبرداریو ته پام ونه کړ او کله چې د امریکا یو ایس ایس باکسر نومي کښتۍ ته 900 متره نږدې شو نو امریکایانو هغه وویشت. اټکل کېږي چې دغه پیښه به د ایران او امریکا ترمنځ ترنګلي تعلقات لا پسې لانجمن کړي. په ورته وخت کې ګارډین اخبار د ایران خارجه وزیر جواد ظریف له قوله لیکلي چې هغه په نیویارک کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال امریکا ته دا وړاندیز کړی چې که پابندۍ لری کوي نو ایران حاضر دی چې د خپل جوهري پروګرام په برخه کې د لا زیاتو نړیوالو څارنو ته غاړه کېږدي. د پاکستان د احمدیه مسلک یو مشر په واشنگتن کې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ته خپل فریاد رسولی او د رسنیو په مخ کې ورته ویلي چې احمدیان پاکستان کې ځورول کیږي، روزګار ته نه پریښودل کیږي او حق هم نه لري چې ځان ته مسلمان ووایي. د یو جلا خبر له مخې د امریکا نائب صدر د پاکستان، چین او وینزویلا په شان هیوادونو کې د مذهب د ازادۍ خلاف ورزي غندلي او په خاصه توګه سعودي عرب او چین ته ویلي چې د مذهبي ازادۍ په پام دی وساتي. د امریکای نائب صدر مایک پنس د زیارت په ورځ په واشنگتن کې د مذهبي ازادي کانفرنس کې د لسګونو ملکونو وزیرانو ته وینا واوروله او له سعودي عربي وغوښتل چې رایف بداوی له قیدر خوشی کړي. رایف یو بلاګر دی چې اسلام ته د سپکاوي په تور سعودي عرب کې جیل تلویدلی دی. بل پلو د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو له اویغور مسلمانانو سره د چین ناوړه چلند د پیړۍ داغ وباله. د هند خارجه وزارت د کلبوشن یادو په کیس کې د ملګرو ملتونو د عالی عدالت پریکړه ستایلې او له پاکستان یې غوښتي چې بې له ځنډه دي د نړیوال عدالت فیصله عملي کړي. د ملګرو ملتونو نړیوال عدالت پاکستان ته ویلي چې د کلبوشن یادو پانسې کول دي وځنډوي او د هغه پر کیس دې له سره کتنه وکړي او همداراز هند ته دې موقع ورکړي چې له کلبوشن سره وګوري. پاکستان هم د ملګرو ملتونو د عدالت فیصله د ځان لپاره کامیابي بللې ده. کلبوشن یادو په پاکستان کې د جاسوسۍ په تور بندي دي. افغان چارواکي وایي چې په افغانستان کې د کندهار ښار د پولیسو په مرکز یا امنیه قمندانۍ د طالبانو ډله ییز وسلوال برید پای ته رسیدلی او په دې برید کې 9 تنه حمله کوونکي وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ویلي چې په دې برید کې د 9 بریدګرو نه علاوه 9 ملکي کسان او 3 پولیسان هم وژل شوي او 6 تنه زخمیان دي چې په دې کې 9 ملکي کسان او 8 پولیسان دي. د داخله وزارت ویان زیاته کړې چې دوی به د دې حملې د عاملینو نه د دې برید 2 برابره انتقام اخلي. د کندهار د پولیسو په مرکز د پنځمې زیارت ورځې په مازیګر برید وشو چې اول موټر بم چاودنه وشو او وروسته ډله ییز حمله پیل شو او تر نیم شپې دوام درلود. طالبانو د دې حملې ذمہواری په غاړه اخیستې ده. د پاکستان د هوایي چلند وزیر وایي ک له هغه وخت چې پاکستان د فبروري میاشت کې خپل هوایي حدود وتړل او ګونه تجارتي او کارګو فلایټونه ترې اغیزمن شول، نو د پاکستان د هوایی چلند ادارې ته په کې له 8 ارب روپیو زیات زیان اوښتی دی. پاکستان پس له هغه خپل هوایی حدود د خارجي جازونو پر مخ وتړل چې د هند او پاکستان تعلقات د پلواما او بیا بالاکند حملو نه وروسته سخت خراب شول. په دې سره ډیرو کمپنیو ته هم نقصان ورسید او د هند او افغانستان ترمنځ که الوتکو تګ راتګ کاوه هم مجبور و چې اوږده لار ووهي او د دوبۍ او ایران له لارې تاو شي. د پاکستان د هوایی چلند وزیر دا منل چې دوی ته د 8 ارب روپیو نه زیات تاوان رسیدلی، خو وایي چې هند ته به تر دوی زیات تاوان رسیدلی اوسي. پاکستان خپل هوایی حدود د سه شنبې یا 9 په ورځ بیرته د نړیوالو الوتنو پر مخ پرانستل. او روسي خبردار چې په امریکا کې د فلوریدا ایالت یو اوسیدونکی چې په اصل کې پاکستانی دی، په انټرنیټ باندې د بم جوړولو د طریقو د پوسټ کولو په خاطر په 40 کاله قید محکوم شو. پر 43 کلن طیب طاهر اسماعیل چې اوس د امریکې شهریت لري، د میامی او فدرال حجج د زیارت یا پنجمې په ورځ د قید سزا راوېستله. د امریکې د تحقیقاتو فدرال اداره یا اف بی آی وایي چې اسماعیل تیر کال پر داسې یو ویب سایټ چې د داعش غوندې توندلارې ډلې ګوري 15 ځله د بم جوړولو طریقې خودلې وي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
یام کراغلی دا وی وی دی ریډیو دا او تاسو زمو غاګله واشنگټن اوري از تاسو کور په فواد لامه ما اوس هم راځو تفصيلي رپورټونه ته. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلي چې امریکایي ځواکونو په هرمز تنګي کې د ایران یو ډرون وښتی او رانسکور کړی دی. اټکل کیږي چې په دې سره به د ایران او امریکا ترمنځ لانجې لا پسې ډیر شي. محمد عالمگیر له نورو جزئیاتو سره.
د امریکا چارواکي وایي هر ممکن هڅه کوي چې ایران سره موجود تاوتریخوالی ختم کړي او ایران په مذاکراتو کې نه کړي. سنټر ډونالد ترامپ وایي مقصد یې د ایران مشرتابه بدلول نه، ولې تهران د اټومي وسلې ترلاسه کولو نه منې کول دي. بلوریتا ایران وایي امریکا سره خبرو ته تیار ده، خو کوم امریکا د کال 2015 ایران او نړیوال قوتونو ترمنځ شوی اټومي لوزنامې ته بیا واپس راشي، کوم نه چې صدر ترامپ تیر کال امریکا وباسلې با. په ایران د امریکا کلک اقتصادي بندیزونه د امریکا یورپی ائتلافیان هم ایران سره خپل تعلق راغونډولو باندې مجبور کړي. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو وایي ایران اټومي لوزنامې باندې قانع کولو په خاطر لګیدلي بندیزونه اثر لري. د جون میاش پورې مونږ د لسکم سل او کیدلی شي چې د 15 فیصد پورې مو د ایران نړۍ ته د تیلو صادرات ادرولي وي. تاسو وینئ چې د ایران حکومت د خپل اقتصاد راغونډولو لپاره په چل نه پوهیږي. ایران د دې بندیزونو په جواب کې خپل اټومي مواد ذخیره او پیداوار زیات کړي، کم باندې چې د کال 2015 لوزنامې کې حد مقرر شوی. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علی خامنائی وایي دا کار یې د یورپیانو د لوزنامې سرغړونې نه پس شروع کړي. مونږ د لوزنامې ځان لپاره ایښودل شوي شرطونو باندې عمل پرې ښودلی او دا کار به بیرته د څه شکه دوام ولري. تا خپل یو لوز هم پوره نکړو نو زه خپل ژمنې ولی پوره کړم. ایرانی مشرتابه وایي دوی واشنگټن سره خبرو ته تیار دي کو امریکا وړاندې شوی لوزنامه ومني او بندیزونو کې نرمي راولي. بیا امریکا وایي د دوی د مذاکرات وړاندیز دا تهران همیش لا قهر خودلې. د امریکا خارجه وزارت ویان دا میرمن مورګن آرټیګس وایي زمونږ پیغام دا دی چې مونږ ایرانیانو سره خبرو ته تیار یو. سره ترامپ او خارجه وزیر مایک پمپیو سو واری ویلي چې دوی تهران سره بیرته د سشرطه خبرو ته تیار دي، خو ایران لپاره به خودل وی چې دوی خبرو ته تیار دي. د نهه پر ورځ د کابینې یو غونډه کې صدر ډونالډ ترامپ ویل تهران سره یو داسې لوزنامه غواړي چې په تهران د اټومي وسلې جوړولو او سیمه کې د لاسوهنې نه منې کړي. مونږ غواړو چې د دوی اقتصادي امداد وکړو، مونږ غواړو چې دوی سره ښه وسو او ورسره په ګډه کار کولو ته هم تیار یو، او که په کومه طریقه هم وي مونږ د دوی امداد ته غاړه ایښودې ده. خودوی یعنی ایران سره اټومي وسله نه منو. او زمون مرام د ایران مشرانو د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلی د امریکا یو سمندري جنگي بیړۍ د ایران یو بے پایلټ الوتکه رانه سکور کړي کوم چې د هرمز اوبو تنګي کې د دغه بیړۍ ته خطر جوړ کړو. یو میاشت وړاندې ایران هم د امریکا یو ډرون رانه سکور کړو چې پسته دی د دوه هیوادونو ترمنځ خبره د جنگ پورې تللې وه. په وایټ هاوس کې صدر ټرمپ د پیښې پړه په ایران باندې واچوله او زیاته کړه چې امریکا دا کار خپل دفاع کې کړی. صدر په وینا دغه ډرون د سمندري فوز یو بیړۍ یو اس اس باکسر لا د زر غزه په فاصله کې نږدې راغی او د بیړۍ لخوا وار په وار ورکړل شوی خبرداري هم نظر انداز کړی. صدر ټرمپ وایي امریکا د خپل دفاع حق لري او نړۍ دی د ایران دا قسم رویه وغندي چا چې نړیوالو اوبو کې سمندري سفر او تجارت خطر سره مخ کړي. پینټاګان وایي دا پیښه د زیارت په سهار د تهران په وخت لس بجې نړیوالو اوبو کې مخې ته راغلې. یو اس اس باکسر به شمول د غټې بیړۍ یو اس اس ابراهام لنکن د تیرې سمودې راهسې په دغه اوبو کې په ګزمو باندې بوخت دي. د ایران د بهرنو چارو وزیر جواد ظریف بیا د پیښې پړه په امریکا باندې اچولې او امریکنۍ میډیا ته ویلي موږ ډیر په نازک حالاتو کې جون کوو او په ټرمپ انتظامیه تور ولګو چې دوی د ایران د پیسو نه کنګالول غواړي او ولس ورلا لوګي سر مخ کول غواړي. د زیارت پر ورځ د ایران پاسداران انقلاب فوجونو یو خارجي د تیلو ټینکر د نیولو خبر هم خپور کړي. ایران تور لګوي چې د جهاز د ایران څخه تیل پټول. په دې اړه جاری ویډیو کې ایران خودلی چې د متحده عرب اماراتو یو ټینکر کم پاړه چې ګمان کېده د رڼا ورځې غیب شوی دی نیولی دی. دې پیښې کو یو اړخته د بېدرکه ټینکر د پیدا کولو جوړه مسله حل کړې، نو بل لوري ته ترینه یو شمېر پوښتنې هم راپورته شوې کومې چې د اورموز اوبو تنګي کې د نړیوال تجارت او په دې باندې د ایران د اثر په اړه دي. د نړۍ د تیلو 50% کې یو فیصدي تجارت په دې لار باندې کیږي. بل لوري ته ایران ویلي کو امریکا په خپل بندیزونو کې نرمی راولي نو دوی د خپل اټومي تنصیباتو نوره کرم معاینه کولو ته هم تیار دي. د برتانیې دی ګارډین ورځپاڼې دا خبر د ایران خارجه وزیر جواد ظریف ته خولې خپور کړې او ویلي چې هغه دا خبره نیویارک خبریالانو ته کړې. د ګارډین د خولې جواد ظریف ویل کو ټرمپ د نورو په بدل نور غواړي نو موږ د معاینې نور سخت ترسته هم تیار یو او هغه یعنی ټرمپ به خپلو بندیزونو کې نرمی راولي. د امریکا یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مطبوعاتو ته ویلي امریکا د ایران دې پیغام ته د شک په سترګه ګوري ځکه چې تهران په بندیزونو کې نرمی غواړي خو په بدل کې څه نه کوي. د دغه چارواکي وینا وه چې ایران په بندیزونو کې نرمی غواړي خو خپل اټمي پروګرام هم داسې حال باندې ساتل غواړي چې روستو وسله جوړولی شي. دې ترمنځ د امریکا خزانه وزارت د ایران، بلجیم او چین یو شمیر کپنو باندې د بندیزونو اعلان کړی په دې تور چې د کپنو د ایران اډمی پروګرام کې مرسته کولی.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د مذهبي ازادیو له اړخه پر پاکستان، چین، سعودي عرب او یو شمېر نورو هیوادونو باندې امریکا سخت انتقادونه کړي دي. بل طرف ته د احمدیه مسلک یو پاکستانی مشر ځان ټرمپ ته رسولی او ورته یې په پاکستان کې د مذهبي حقونو د خلاف ورزیو شکایت کړی دی. منظر شهید پرې تاسو ته رپورټ درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په واشنگتن کې د مذهبي ازادي په اړه جوړې شوې یوې غونډې کې په پاکستان، سعودي، ایران، چین او کیوبا او داسې نورو ځینې هیوادونو کې د لږکیو سره د ناوړه چلند غندنه کړې ده او ویلي دي چې د دغه شان رویې او ظلم مخه نیول پکار دي. دغه غونډه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري تنظیم شوې وه چې په کې د ګڼو شمیرو هیوادونو وزیرانو هم ګډون درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادي په اړه په خپل وروستي کلنی راپور کې په پاکستان کې د لږکیو سره په ناوړه چلند اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلي دي چې په کال 2013 کې هم وسلوالو ډلو د شیعه او احمدي ټولنو پر ضد حملو ته دوام ورکړی دی، خو د 2018 کال په پرتله د تشدد کچه ټیټه شوې ده. په پاکستان کې د احمدی لګکیو یو مشر د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرې خپل فریاد رسولې دی او ورته ویلې دی چې پاکستان کې نه خو هغوی روزګارونو ته پریښودل کیږي او که ځان ته مسلمانان وایي نو زندانونو ته اچول کیږي. دغه سپینګیری مشر ولسمشر ټرمپ ته ویلې دی چې زه د احمدی مسلمانې ټولنې سره تړاو لرم. په کال 1940 کې موږ غیر مسلمه لګکۍ ګرځول شوي وو. زموږ کورونه او دوکانونه ولوټل شول او ګڼ شمېر کورونه مو وسوځول شول. په ویډیو کې لیدل کیږي چې ولسمشر ټرمپ د دغه احمدی مشر خبرو ته په استقامت سره غوږ نیولی او هغه ورته وایي چې هغه به په پاکستان کې کتابونه پلورل او په دې ورته سزا ورکړه. 15 کاله یې په مشقتی بند محکوم کړه او شپږ لکه یې جریمه هم کړو. هغه ولسمشر ټرمپ ته وایي چې 3 کاله وروسته له بند آزاد شوی دی او دلته امریکا ته رسیدلی. هغه وایي دوی جماعت پسې په پاکستان کې خلک کنځلې کوي، بدې ردې ورته وایي او هغوی هیچ چا ته څه نشي ویلی او هر څه یې په خدای سپارلی دي. د سخ کال می میاشتې په راپور کې ویل شوی دی چې له 1940 څخه تر 2013 پورې د عقیدې د اختلاف په اساس 222 احمدیان وژل شوي دي او په 388 احمدیانو قاتلانه بریدونه هم شوي دي. بلې لورې ته د امریکې مرستیال ولسمشر مایک پنس په سعودي عربستان غږ کړی دی چې د سعودي بلاګر رئیف بداوی دی له بند څخه خوشی کړي. بداوی دا مهال په سعودي کې اسلام ته د سپکاوي په تور په جیل کې بندي دی. بلې لورې ته د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په چین کې هم د یوغور مسلمانانو سره د مذهب په سر د کیدونکي ظلم سخته غندنه وکړه او دا یې د نړۍ په کچه د مذهب په نوم د وګړو سره په تاریخي توګه یو ناوړه چلند او ظلم بللی. خود چین د بهرنیو چارو وزارت په غبرګون کې د امریکا څخه غوښتنه کړې ده چې د چین په کورنیو چارو کې د لاسوهنه نه کوي.
د وایس اف امریکا دیوا سوشل میډیا پته ده @VOA دیوا.
اوس هم راځو د هند او پاکستان حالاتو ته. د هندي وګړي کلبوشن یادف په حق له د ملګرو ملتونو د عالی عدالت له پریکړې وروسته هند د پریکړې هرکلی کړی دی. که څه هم پاکستان د نړیوال عدالت فیصله په خپله ګټه بللې، خو هند هم پر هغې خوښي ښودلې او د عملي کېدو غوښتنه کړې ده. بختور شاه له نورو جزئیاتو سره.
په پاکستان کې جاسوسۍ په تور بندي د هندوستان پوځي کلبوشن یادیف په اړه د نړیوال عدالت په فیصله هندوستان او پاکستان خپل خپل غبرګونونه ښودلي دي. د هند خارجه وزارت د جرمونو د نړیوال عدالت دغه فیصله هرکلی کړي او دغه فیصله د هند د دریس سره سمه بللې ده. د هند د بارنیو چارو د وزارت وایاند رویش کومار ویلي دغه فیصله د کلبوشن د مقدمې په اړه د هند د دریس پوره تایید او دفاع کوي. اخوا د پاکستان خارجه وزارت هم د کلبوشن یادیف په اړه د نړیوال عدالت فیصله خپل بریا بللې. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي
مجھے یہ کہتے ہوئے بے پناہ اطمینان ہے کہ کمانڈر یادیف
زه د نړیوال عدالت په دې فیصله بیخي مطمئن یم چې وایي کمانډر یادیف دی په پاکستان کې پاتې وي او مقدمه دی هم د پاکستان د قانون سره سمه مخ په وړاندې بوتلې شي. په هیګ کې د جرمونو نړیوال عدالت د زیارت په ورځ په پاکستان کې د جاسوسۍ په تور بندي هندي وګړي په اړه خپل فیصله کې په پاکستان غږ کړی وو چې نوموړي یادیف ته د سفارتي لاسرسي ورکړی شي او د هغه سزا ترې بیا کتنه هم وشي. خو د هندوستان لخوا د کلبوشن د خوشي کولو او د هغه د سزا ختمولو غوښتنې ونه منلې. دغه فیصلې ته په غبرګون کې د هند خارجه وزارت وایاند رویش کومار وویل پاکستان دې زر تر زره د نړیوال عدالت فیصله عملی کړي. نوموړی وایي
پاکستان از انډر اوبلیګیشن بای د ICJ ورډیکټ ټو انفورم مستر جادو وداوت
د نړیوال عدالت فیصله سره سم دا اوس د پاکستان ذمہواری جوړیږي چې کلبوشن یادیف ته د ویانا کنونشن د قانون لاندې سفارتي لاسرسي ورکړل شي، کوم چې هغه ته د یوې مودې راهسه په لاس نه ورځي. موږ غواړو چې پاکستان په سمدستي ډول د نړیوال عدالت په فیصله عمل وکړي او د هند سفارتکارانو له د کلبوشن سره د لیدو موقع ورکړي. خو پاکستان وایي د نړیوالو لوزنامو تر مخه په جاسوسۍ یا ترګرۍ تورن کسانو ته سفارتي لاسرسي ورکول د دوی ذمه نه ده. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلی نړیوال عدالت کلبوشن ته د هغه د مقدمه د بیا کتنې حق ورکړي، خو وای دغه اختیار یې هم د پاکستان عدالت ته ورکړی دی. نو موړی وای
پاکستانز چوزنگ، یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ پاکستان فیصلہ کرے گا، ہماری عدالتیں، ہمارے قوانین، ہمارا قانون
پدغا فیصلہ کی مهمه نقطه دا ده چې د کلبوشن د سزا بیا کتلو اختیار یې پاکستان لور کړي، او دا د پاکستان په قانون، عدالتونو او خپلواکۍ د نړیوال عدالت باور خای. د پاکستان فوج داوه کوي چې په کال 2014 کې د مارچ په 28 نیټه د پاکستان او ایران پولیس سره نږدې د بلوچستان په ماشکیل سیمه کې د هند د سمندري ځواک افسر کلبوشن یادیف په جاسوسۍ نیولې. د پاکستان فوج وروسته دا یو ویډیو هم خپره کړې و چې پکې کلبوشن په ځان لګیدلې د جاسوسۍ تورونه منلي وو. د پاکستان پوځي عدالت په کال 2018 کې د اپریل په 10 نیټه د ترګری او جاسوسۍ په مقدمه کې کلبوشن ته د مرګ سزا اورولې، خو هندوستان د پاکستان د فوج دغه دعوی ردوي او وایي کلبوشن د ایران د پولیسو څخه په زور تختول شوی او د نړیوال عدالت نه یې د هغه د سزا ختمولو او د هغه د خوشی کولو خواست کړی وو.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یې.
او د نړیوال مطبوعاتو په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل صاحب دا ځل په نیویارک ټایمز ورځپاڼې کې د پاکستان سیاسي حالاتو په اړوند یو مضمون ته کتنه کړې ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د صدر ترامپ په بلنه د امریکای خپل درې ورځنۍ دوره د رواني میاشتې د 28 تاریخ نه شروع کړي. د وزیر اعظم عمران خان د امریکای دورې ته د ټول پاکستان او د گاونډي ملکونو خصوصا د افغانستان د اولس هم سترګې دي. د پاکستان یوې نامتو لیکوالې عائشه صدیقه د عمران خان د امریکای پر روانه دوره یو تفصیلي تجزیاتي او معلوماتي رپورت لیکلې ده، کوم چې د هندوستان په پرنٹ نومي میګزین کې خور شوی دی. د عائشہ صدیقہ دا رپورٹ سرخط تے دا عمران خان دا امریکی پا دورہ کی دا عمران خان موجودگی دا پاکستان خلقو تا اسی دا خودنی دا پارا دا اصلی خبری با جنرل باجوا او دا ملگری کئی. عائشہ صدیقہ دی پرنٹ میگزین کی دا چاپ شوی خپل رپورٹ پا شروع کی لکلی دی یو وقتو چې عمران خان با امریکی باندی دا پاکستان دا تباہے تورونه لگول او دا پاکستان سیاست دانان بے بد بد غندل چې دا پیسو دا پار دا امریکی دا جنگ مرسته کئی، خو اوس په خپل واشنگتن تروان دی. د واشنگتن په دوره کې به د عمران خان دا کوشش وی چې امریکای سره د پاکستان مرسپن تعلقات بیا راجوندی کی، کم چې په کال 2018 کې د صدر ترامپ د صدارت په منصب ناشتی سره د خرابېدو په لوري روان شوی وو. د پاکستان وزیر اعظم با پاکستان باندې د امریکای له طرفه د بند کړې شوو ډالرو د بیا شروع کولو تکل هم کوي، خو دا هم د عمران خان د دورې مقصد نه دی. رپورت لیکي چې اصلي خبرې به د خاغلی عمران خان واشنگتن نه د روانېدو نه پس شروع کیږي. عائشہ صدیقہ لیکي چې وزیر اعظم عمران خان سره به د امریکای په دوره کې د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی، د تجارت او د سرمایه کارۍ سلاکار رزاق داود، د خزانی وزیر حفیظ پاشا او یو څو نور حکومتي غړي ملګری وي. د فوز سرلخکر جنرل قمر جاوید باجوا او د دوه نږدې افسران، د آی ایس آی مشر لیفټیننټ جنرل فیض حمید او د فوز د تعلقات عامه آی ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور د امریکای په دوره کې د عمران خان د جرګې د ټولو نه اهم غړي دي. رپورٹ زیاتی چې د امریکای په دوره کې د وزیر اعظم عمران خان موجودگی د پاکستان د خلکو د تسلۍ لپاره ده. عمران خان به د خپلې دورې په لومړۍ ورځ امریکا کې پرتو پاکستانیانو ته خپله وینا کې پاکستان نه د بډو رشوتونو د نغوي ستو خپل لوس تکراری، او د شتمنو پاکستانیانو به د پاکستان د فوج د تصور مطابق نیبي پاکستان کې ترقیاتي کارونو کې د شاملولو کوشش کوي. عائشہ صدیقہ خپل رپورٹ کې زیاتی چې د عمران خان د جرګې فوزی غړی او یو دو درې وزیران به د تفصیلی خبرو اترو د پاره د عمران خان نه په واشنگتن کې ایساریږي. ظاهره خبره دا چې د ایجنډې د سر خبره به د افغانستان کشاله وي. روس، چین او امریکې د افغانستان امن عمل کې په ملګرتیا کولو پاکستان له شاباسۍ ورکړی دی. د دنیا دا درې لوی طاقتونه په 10 او 11 جولای بیجنګ کې افغانستان کې د امن قائمولو د پاره شوو خبرو له د طالبانو پر راوستو د پاکستان نه ډیر خوشاله دي. پاکستان تل د افغانستان په حکومت کې د طالبانو د شاملولو مرسته کړې ده. د جنرال باجوا په شمول د امریکې په دولت لون کې جرګې ته دا معلومه ده چې امریکا به دوی نه افغانستان نه بغیر د سبې خوند د پیخي د خپل پوزونو په وستو کې د لاس امداد غوښتنه کوي. خو د پاکستان نقطه نظر سره د وزیر اعظم عمران خان د امریکې راتلونکي دوره د ظاهري عواملو نه ډیره زیاته اهمه ده. رپورت لیکي چې د تیر کال په نسبت دا وخت حالات یکسر جدا دي. تیر کال د صدر ترامپ د ټویټ نه پس د دواړو ملکونو ترمنځ توسوخ ډیر زیات شوی و. عائشه صدیقه لیکي اگر که د عمران خان د امریکې د دورې په حق له عام تاثر دا ورکول کیږي چې پاکستان په مالی بوختو کې د انخطو له سببه امریکې ته په ګوډو شوی دی، خو د دورې په جرګه کې د جنرال باجوا شاملې دل دی حقیقت ته اشاره ده چې جنرال باجوا د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهدارۍ عظیمه منصوبه سی پیک بچکول غواړي. د کمی په باره کې چې پاکستان کې نن سبا عام تاثر دا دی چې سی پیک منصوبه په اخیری سلګو ده.
د بلوچستان له سرخار کوټنه شپېته کیلومتر لرې په ډیګاری سیمه کې دوه ورځې وړاندې د کویلای عسکرو په یو درنګ کې نه افغان خواریکښ مړه شول. د پاکستان د مزدورکارانو د سازمان مشر سلطان خان وایي چې قصور د قانونو یا درنګونو د خاوندانو دی، ځکه هغوی یوازې دې ته فکر کوي چې څنګه ډیره ګټه ترلاسه کړي. په کوټه کې افغان قنصل وایي چې د وروستۍ پیښې په اړه د بلوچستان له صوبایي حکومت سره په خبرو کې دی. نور جزئیات د وی او ای آشنا ټی وی په دې رپورت کې.
50 کلن زاهد الله د میدان وردګ اوسیدونکو دی او د شنبه په ورځ د دیګاری په سیمه کې د ډبرو د سکرو د کان لمرګونی پیخي ژوندې پاتې شوه.
زه خپل لجمان یم، کله چې د پیښه رامنځته شوله ما د ټیلر را کشکوله، برق دیو دم ځای پښولو، برق ځای پښولو، ټیلر بس ودرېدل د تیمه بریکونه په کاش کل ټیلر باندې او بجلی ولاړه لکه شوله. نه بجلی هر وخت کې کته کې
د دیګاری په پیخه کې مړ شوی ټول خواریکخ د افغانستان د میدان وردګ اوسیدونکي وو. د پاکستان د مزدورکارو خلکو د سازمان مشر سلطان خان آشنا ټلویزیون ته ویل د پیخې پړه د کان د مالک او د دولتي ادارې په غاړه ده.
دا د ټیکدار د مېز په جوړېدو کې یا د ورکر په بچاو کې انټرست نه دی. دا هغه انټرست په دې کې دی چې زیات سي زیاته کوی لره وباسي او دا خرڅ کړي. دا قصور د مایزونر دی و ټیکدار ته ورکول، دا د مایزونر دی که په خپل کمپنی بیا ټیکدار و بل ټیکدار ته سب ټیکدار ته پیټی ټیکدار ته ورکول، دا د مایزونر دی.
د پاکستان د قوانینو مطابق په دسی پیښو کې یوازې هغو کورنیو ته مالی مرستې ورکول کیږي چې د پاکستان اوسیدونکي اوسي. په بلوچستان کې د افغانستان جنرال قونسل وی په دې موضوع یې د بلوچستان د ایالتي حاکمیت سره خبري جریان لري.
سو مېشت مخکې هم داسې یو واقع په رامنځته شوی و چې موږ د بلوچستان د ګورنمنټ سره د متعلقه ادارو سره خبرې وکړې په دې اړه باندې. نو اوس د دوه ورځو رئیس زه مسلسل لګیم او انشاءالله چې هم د ورځ دوه کې به زه د دې د جګړو چارواکو سره په دې اړه باندې خبرې وکړم.
د بلوچستان ایالت د دغې پیښې د څېړنې لپاره دوه کمیټې جوړې کړي چې په څوارلس ورځو کې باید خپلې څېړنې ایالتي مقاماتو ته وسپاري.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.